امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي، ما د امریکا د ملي امنیت، ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په 9 د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځمبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کیږي. حاجیان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله چې پاتې شي په دې معنا چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفه ته د رسیدو هڅه کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفه ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبه د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځمبه د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي، هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوي دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمن غوښتنې چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه، په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونې له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه د جزئیات ولرو. د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
قانون نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامیده نه شي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرې دي. خو د دغې ناروغۍ نښې او علامت څه دي؟
شدید تبې، سردرد، د زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې.
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم را سره جزئیات واورئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکات ای پی سي اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیون افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغې بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبې د جون 4 خپره شوې، مهم لاملونه یې د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوي دي. نور تفصیل د سانه کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ ای پی سي تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نثبات، د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب دریم یعنې ناورین او څلورم یعنې بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وه. ای پی سي وایي تېر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنې نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي، که پیدا نه شي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سي د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کېږي، د اغېزمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2018 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسیس مخه کلا ازادي رادیو نوري. د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغانانو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقونو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په اعلامیه کې چې پرونې خپره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان دننه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشحاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون 3 په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدی برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پوخانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړي پاتې دي. دا وایي دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پونتون ترمنځ د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمېر نجونو چې له زده کړو محروم دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللی وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان نجونو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري اوس په هم د جرمني کولن خرته ور شو چې حال ته پزرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی د خپل کورونو پرې خودو تړ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل هم چې بنور
د جرمنی د کولن شار یو برخه نن وروسته تر هغه د اروا او پشار بدل شوه چې د دې شار له مرکز څخه په زرګونو کسان وېستل شول. دا کسان د دې لپاره له شار ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې لشل زره ډیر کسان استل شوی دي. په دې سیمه کې 850 ټولونه، نه شوانزي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریلګاډو تمځایونه هم تړل شوی دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په وپانه کې لیکل شوی دي چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو 80 کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوی کېدلی شي او دختر پادرشل کې موږ څنګه کولای شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا برسو درته په یو تفصیلي راپور کې وایو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل له ښاروالۍ ویلي دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي او د ټولو ښاریانو غوښتنې چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنورو
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه خاروالی ویان نعمت الله بارکزی ته چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي له هغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د سروې او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسېدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسېدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلعه برقي کې د اتمي امنیتي حوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پلو چرخی کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسېدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ وینې او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو دا ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینې چې تویږي، کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خیږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه، د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د انتنی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې د تیر کال پرتله له لسو تر پنځلسو فیصده پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. دا چې د کانګو طبي نښې نښانې څه دي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
من ای وله زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادی راز نیمه نران زدا نران دی نور.
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرسلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله سبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تله د کانګو پیښو کې لس تر پنځلس فیصد پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړي دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدونکې تبه او یا هم د سی سی چف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدا یوه حاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنه په واسطه باندې چل کیږي، یعنی په موټو کې باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل وایروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچی ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچی د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکار خواص د دې کنه یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړی همدا ګنګ یا کنه په واسطه باندې چې چل شوي ویدن روان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د هغې د وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد، تب آمد د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات می شد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوشو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاره وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ باید حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو، نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله ورس ورس سلا دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نوها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې او څلور درې درېم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او وروسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوست شي او په یو پلاستیک په کوښې ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پاڼې د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 944 هغه یې مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 122 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبرې خبرونې پای ته ورسېدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بلغوس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، د واټساپ څپو کې. او زه غواړم ووایم چې د طالباني دولت او د جمهوري دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوري دولت ته صرف د هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې اچولې دي. د خدای دوک چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري، او زما د قسم په الله یې چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی اساسی او بشری حقوق
د
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 وکلنې 10 لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېلو خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ موږ څارو ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسؤل 6 کسان په دندو ګمارلې دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت ړنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د مورز لپاره یې، نو ته خو مجبور یې. ودادی وهادی کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړې د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور دسی څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بل خبردار چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بله سي، لږ دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دی دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه وړ ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې به لیکي چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوې وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم، بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دي لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویرې، د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي، هغه شی په کار دي، دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرې وړله، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دی هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دی، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی، په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال ته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه اوسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیقي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلي، او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران و ترکیې و نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغییر سي. که تغییر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغییر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې، خپل پر موضوعاتو باندې، پر خپلو کړوړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې اس کلم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بل رنگ مذاب شاد بل رنگ مذاب فغلان کیو گل دی نایز مازڑے د بل دی کندارا زما یار کندارا ز افغان یم وفادارا تواز پچا باور وایم رحمت آغا شایر
آزادی رادیو پا انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com